کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي غرمه مو په خیر. دا ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. تخنیکی چارې سره تای روشان مخې ته وړي خبرونه کې مدرته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي. خو پیل به په خبرونو وکړو. په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل ښار کې د یو مین په چاودنه کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي دي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمه ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا د وزارت د کارکوونکو پر یوه کاسټر موټر شوې ده. خالد زدران ویلي دي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ماموریت وایي د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د افغانان ترمنځ خبري اترې تر ټولو ښه چانس دی. د خبره د ازادي راډیو د یو ایمیل په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند کړی ده. هغه زیاته کړې ده د افغانانو ترمنځ خبري د راتلونکي سولې افغانستان لپاره ښه چانس دی. خو د هغه په خبره د دې خبرو اترو ډول دی په خپل افغانانو ټاکي. هغه د هیواد په دننه او بهر افغانانو هڅول تر څو د شتو ستونزو او ننګونو په اړه له یو بل سره خبري اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امریکا د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2 له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیا د ختمولو ورسته یو نما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي دي چې افغان خبرلن له خپل سره نیونو ناوړه چلند او غوښولو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یو نما د 2021 کال لاګیست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبرلان سره له بشري حقوقو د سرغړاوو او موارد ثبت شوی دي. د خبرلانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو لمخي افغانستان د کار په تړاو د خبرلانو د وجل کېدو د شمیر لپاره د نړۍ څلورم هیواد دی. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي وو له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګوي چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلی څخه د پوزي اهداف لپاره کار ونه اخلي. او په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند د نظر پوښتنې ښیي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ ښی پاله پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه لاسلی د نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدرت له مقامه لرې شوی و او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا د اسرائیلو صدر سم شي. تاسې د ازادۍ رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو غوښتي چې د افغانستان د ستونزو ننګونو د حل لپاره د خپلمنځي خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنه ازادي راډیو ته د یو ایمیل په ځواب کې کړې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې د دغه ایمیل جزئیات به تاسو ته وایو. طالب چارواکو د هیواد په ختیځ کونړ کې په نشي موادو روږدو کسانو ته یو روغتون فعاله کړی دی. دا چې دغه روغتون کم امکانات لري او خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي موږ په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. همدارنګه وړاندې په خبرونه کې به مو د هیواد په سویل دیز پکتیا کې د سی وی سی بیت یو سوچي 15 کال وړاندې پکې د یو خونځي د جوړولو چارې پیل شوې خو لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی.
متخنګ مکتبونه خراب دي. مودې چې امر د سلیمانځو یو مکتب د 15 کال کې ساتي حکومت نشا چولې و اوس ما مکتب په نیمای کې ولر د بل درس نور مکتبونه ته متخنګ
د اوکرين په کړکیچ به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولې راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید خپل افغانان وټاکي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولې راتلونکي ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی و او هلته یې له بیلابیلو افغانو لورو سره کتلی و. هغې د ترکیې له سفر وروسته ویلي وو چې د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅولی دي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي، ځکه د هغې له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د سولایز راتلونکو لپاره په خبرو اترو ټینګار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولایز راتلونکو لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی، خو د دې وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانان وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته په برېښنالیک کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي ډیالوګ یا خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولایز راتلونکی ولري. د دې خبرو څرنګوالی به د افغانانو له لوري ټاکل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات ټول افغانان چې په افغانستان کې دننه یا بهر دی هڅوي چې د خپل هیواد د مسایلو او ننګونو په اړه له یو بل سره سخت بحثونه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه شاشدافیره ډیکر او ټیم به له هغو افغانانو سره چې مدني فعالان، خبریالان، د خصوصي سکتور د بشري حقونو فعالان او د عامه خدماتو کارکوونکي پکې شامل دي او په تیرو شلو کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت متحدین هم وغږیږي. د نوموړي په وینا میرمن ډیکر ژمنه ده چې په افغانستان کې دننه له افغانانو سره هم د هغو مسایلو پاړه وغږیږي چې د افغانانو او امریکا لپاره مهم دي او هغه ټول نظریات په واوري چې د یو سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سرپرست سفیره کرن ډیکر ترکیې ته تللې وه او هلته یې د افغانستان په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې کړې وې. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی وو ترکیې ته د دې لپاره تللې وه چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاستوالو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو له استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت پاړه خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر جمهوري نظام له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره هم په اړیکو نیولو ونه توانېدو، خو د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وروستي وزیر محمد انیف اتمر درې ورځې وړاندې د ایبین په نوم له یو ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو که طالبان بین الافغاني خبرو ته غاړه کېنږدي هېواد به نور هم د بربادۍ په لور لاړ شي. ښاغلي اتمر په دې مرکه کې د طالبانو تېرې منی ته په اشاره سره وویل که طالبان د یو توافق له لارې د افغانستان او نړۍ ګټې خوندي نه کړي بدمرغي افغانستان ته راتلونکې ده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینې ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې څوارلس میاشتې تېرېږي، خو د دوی حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شمول حکومت جوړول، ښځو ته په واک کې ونډه او بشر حقونو ته درناوی د نړیوالو غوښتنې دي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې حکومت یې ټول شموله دی، د بشر حقونو ته درناوی لري او د خوندي چاپیریال له رامنځته کېدو وروسته به میرمنو ته د کار کولو اجازه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو په نه عملي کولو هم تورن شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د مرستي صندوق یا یونیسف یو وار بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د خوندیو د پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر چې افغانستان ته په سفر تللې د وای په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلې دي چې تعلیم تلیواله دي. نن 409 ورځې دي چې پوره شو چې طالبانو په افغانستان کې لښبګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د خوندیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم تلیواله لنجونی وای د ته پته مدي چې ورځ په دوی ته اجازه ورکړ شي چې درس وای. په دې نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشر دامینیک ایزابل هاید چې تیر یک شنبه افغانستان ته تللی و وای لګونو دا سنجونو سره کتلې چې تعلیم ته خورا زیات لیواله دي. هغه پرونه وخت لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم انجونو د خپل هلو خبري ورته کړي.
دا جلال آباد په خوندزي کې مې فوق العاده افغان انجونې ولیدې. یوې هم نه شرمېده، بلکې خبرې وکړې او د خپل راتلونکي په باب د خپلو هیلو کیسې راته وکړې. تر هر څه مخکې تعلیم د دوی په ذهن کې دی. دولس کلنې نجیبې راڅخه غوښتنه وکړه چې اوسنیو بل فعل چارواکو ته ووایم ټول انجونې د دې مستحق دي څو تعلیم ترلاسه کړي.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سموت وای د ټولنجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیل لري چې انجونې له تعلیمه برخمنې وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د انجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخور غوښتنه خورا زیاته ده، ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه انجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې.
نن چهارشنبه څلور سوه نهم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سعودي عربستان اندېښنه لري چې ایران ته په نږدې وخت کې د دوی پر هیواد برید ته احتمالا چمتووالی نیسي. د سعودي چارواکو دغه استخباراتي معلومات امریکایانو ته هم ورکړی دي. سپینه ماڼۍ په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې که ایران پر سعودي برید کوي دوی د اړتیا په وخت کې ځواب هم ورکولی شي. اسدالله لودین سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي.
ډېره مننه. امریکا داسې مهال پر سعودي عربستان د ایران احتمالي برید ته اندېښنه لري چې لوړاندې په ایران کې د مظاهره چانو د ځپلو او روسي پوځ ته د بي پيلوټ الوتکو د ورکړې په خاطر د تهران او واشنگټن اړیکې خړې پړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي پر سعودي د ایران د احتمالي برید استخباراتي معلومات سعودي چارواکو امریکا ته ورکړي او سپینې ماڼۍ پرون د نومبر په لومړۍ نیټه په اړه خبرې کړې دي. رويټرز اجانس بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په حواله ویلي موږ د غواخ د دغه انزور په اړه اندېښمن یو او د پوزي او استخباراتي چینلونو لاله له سعودي سره پاړي کوي. د سپینی مانې یو ویان هم ویلي چې ارتیاوي دوی به پر سعودي د ایران د احتمالي برید جواب ته زړه نازړه نشي. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په دې اړه خبرې کړې چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وویل چې سعودي پر دوی د ایران لخوا د احتمالي حمله استخباراتي معلومات متحدو ایالاتونو ته ورکړې دي. د سعودي حکومتي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي او نړیوالو اژانسونو هم لیکلي چې د سعودي د حکومت چارواکو د دې پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لوړپوړي قومندان حسین سلامي نږدې دوه اونۍ وړاندې سعودي ته خبرداري ورکړې چې پر اسرائیلو ډېره تکیه ونه کړي. سلامي په دې خبرداري کې د سعودي عربستان د شیشي مانیو یادونه کړې و او اوس احتمال دا دی چې له همدې شیشي مانیو نه د هدف دا دی چې چیرته امکان وي ایران د سعودي عربستان مانی په نخښه کولای شي. سعودي عربستان او اسرائیل د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له 2003 کال راهیسې د وتړون لمخې اړیکې سره پیاوړې کړې دي او امریکا هم په فارس خلیج کې د ایران ضد د دغو متحدانو ملاتړ ده. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر تاسیساتو د 2019 کال د توغندیزو او بي پيلوټ الوتکو بریټ هم د ایران کار بولی خو ایران بیا دا تورونه رد کړی دي. سعودي عربستان او ایران له لسیزو راهیسې مخالفتونه لري او په سیمه کې یو د بل د ګټو په وړاندې د نیابتي جګړو ملاتړ هم کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې تیره میاشت کله چې اوپک پلس سازمان تصمیم ونیو چې دوی به د تیلو صادرات کموي، په امریکا کې د تیلو بیې وختلې او د سعودي عربستان دغه تګلارې د امریکا د ولسمشر غبرګون هم پارولې. یعنی دا مهال د سعودي او واشنگټن اړیکې هم ډېرې ښې نه دي.
ډېره زیاته مننه. اسد لودین و چې د سعودي عربستان د اندېښنې په اړه چې ویلي ایران احتمالا پر دوی بریت کوي. جزئیات راکول
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیواله مطبوعاتو ته کتنه لرو.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې د روسي له خوا د اوکرين جګړې ته د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولی او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوشیټد پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې دریو پخوانیو افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو سرتېري چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستي او تیر کال د هیواد په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته ایران ته تښتېدلي اوس د روسیې د پوځ له خوا د اوکرين جګړې ته ګمارل کېږي. دغو جنرالانو ویلي روسیه غواړي په زرګونو خوانی افغان کمانډویان یو بهرنی لخکر ته جذب کړي. هر یو ته د $1,500 میاشتنی معاش او هم دوی او همې کورنۍ ته د خوندي پناه ورکولو ژمنه کوي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي دغه ځواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي خو دوی بله لار نه لري. د هغه په خبره لسو یا څه زیاتو کسانو چې په ایران کې اوسي او له ده سره یې پیغامونه تبادله کړي اکثره یې له دې ویریږي چې ایران به افغانستان ته ډیپورت کړي. د ښاغلی ارغندیوال په وینا دوی ترې غوښتي چې یوه حل لاره وروښي چې څه وکړي. اکثرو یې ویلي چې که بیرته افغانستان ته لاړ شي نو به خیر د طالبانو لخوا ووژل شي. په لاس انجلس ټایمز کې وړاندې د هیبت الله علي زی په نوم د یو بل افغان جنرال څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغان پوځیانو د جلب جذب چارې د واګنر ډلې په نوم د روسیې اجیر ځواک مخته وړي. هغه ویلي چې په دې پروسه کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو هغه پخواني قمندانان چې په روسیه کې اوسي او روسي ژبه یې زده ده مرسته کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخواني مشر مایکل مولروی ویلي موږ دغه پوځیان هغه څه چې ورسره ژمنه مو کړې وه نه دي ایستلي او اوس دا کار ترسره کیږي. د هغه په خبره دی په دې کې شک کوي چې روسیه به وتوانیږي چې دغو افغان کمانډویانو ته قناعت ورکړي چې ورسره یو ځای شي ځکه دوی د جګړې لپاره نه بلکې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره پوځ ته مخه کړې وه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو چې شمېر د 40,000 او 30,000 تر منځ وو او په تیرو 12 کلونو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې. یوازې 200 جګپوړي افسران د امریکا د پوځ له وتلو سره د هوا لارې له افغانستان نه ایستل شوي خو په زرګونو نور د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي یا په افغانستان کې پاتې دي او په پټه ژوند کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویب پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې یو پر درېمه زیات شوی دی. دغه ادارې ویلي افغانستان سره له دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د تریاکو تولید په 2022 کال په دې هیواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې به یې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د غزیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کېږي چې طالب چارواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو مخدره موادو پر کاروبار بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي 233,000 هکتارو ته رسېږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې درېیم ځل دی چې پر دومره لویه ځمکه کوکنار کرل کېږي.
اوس به پکتیکا ته ورشو. د پکتیکا د مټخان روسالی اوسیدونکي وایي چې د څکاکو د پاکو اوبو په ګډون د ژوندانه له ډیرو مهمو اسانتیاو بې برخې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي د دې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او سیمې ته د پاملرنې د زیاتولو ژمنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د څښاک د پاکو اوبو، کرنې، روغتیا، خونې روزنې او د ژوندانه په نورو برخو کې د ورسره مرسته وشي. دوی وایي اقتصادي کمزوري او د خلکو ژوند له کړاوونو ډک دی، نو که چیرې ستونزو ته پاملرنه ونه شي د دوی په ژوند کې به مثبت بدلون او د اسانتیاو رامنځته کېدل ډیر وخت ونیسي. د میټاخان اوسیدونکي عبدالمتین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د سیمې په ژورو څاګانو کې اوبه کمی شوي او خلک د څښاک د اوبو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ پاکو اوبو ته بېخي لاسرسی نه لرو، ځکه چې مقصد چې کومې فرمې موږ په کورو کې والی یا مقصد په پښتو کې والی دي نو کته کېږي دي اوبو نو دغه هم د دغو موسساتو څخه غوښتنه ده چې موږ ته مقصد دغه د خپلو کورو د څاګانو پاکې اوبو ته ضرورت ته پیدا موږ ته به سرې اوبو ته پیدا شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اصغر وایي د ولسوالۍ په کچه هغه مرکزي ښوونځی هم ودانۍ نه لري او کارونه یې د تېر جمهوریت له وخته نیمګړي پاتې دي. چې له دې کبله د دې خوانځي زده کوونکي په وړي کې ګرمۍ او په منی کې ساړه تناستوي.
مکتبونه خراب دي، مو د چمړې د سلیمانزو یو مکتب د 15 کال کې ساتیر حکومت نقشه چولې و، اوس ما مکتب په نیمای کې ولر د باز درس نور مکتبونه ته مټخان کې وي د خبرونه کوټه ستا نه وشه که خیمه ستا نه وشه ستا ډاکټران ستکن شه ډاکټران ګزاراله ستکن شه ډاکټران ستکن دې ویني ماینه و دي نور شه نه لري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ظریف خان وایي دوی یو ډیر پخوانی کاریز لري. د دې کاریز د اوبو څخه پخوا خلکو د څښاک په خاطر او د ځمکو د خړوبولو لپاره کار اخیسته، خو اوس هغه د څښاک استفاده ورځنی کیږي ولې ځمکې نشي خړوبولی.
سلطانی کاریز ده، نو دا کاریز اوس په داسې اندازه باندې سوه ده چې بالکل په نیستي باندې سا ده، فقط مازې اوبه ځینې راوځي، نور ړنګ سوی ده، اوبه پېکې وتې دي، سیلاونه پرې راغلي دي، خوړونه پرې راغلي دي، ډېر مشکل لرو موږ له اوبو سره، خصوصا د ما خپل ځکه ده
بلدوری ته د پکتیکا چارواکی د میټاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ په یاده ولسوالۍ کې د خلکو لپاره د ځینو مهمو پرمختیایي کارونو پلي کېدل په پام کې لري. د پکتیکا مرستیال والي محب الله حماس ویل
د روغتیا باره کې او بالخصوص د څښاک اوبو باره کې، ښوونې او روزنې باره کې په هر بخش کې مو انشاءالله له اړوندو موسساتو سره وخت په وخت باندې کېناستاوې کړې دي او خبرې او مجلسونه مو سره کړي دي. انشاءالله په راتلونکي به په مټاخان کې ډېر څه وشي، بلکې په ټول پکتیکا کې به انشاءالله دا خدمات جاری وي او په سمره ولسوالۍ سي دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه یو پراخ او نسبتا لوی ولایت دی چې د یو شمېر لرو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي د ژوندانه له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا اوسیدونکي د اسانتیاو په برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې 200 تنه په نشو روغ دي کسان راټول شوي او یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي دغه کسانو ته په علي لالا سیمه کې روغتون فعال کړی چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. هلته یې ځای پر ځای کوي او بیا یې درملنه کوي، خو دغه معتدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. په غزنی کې ګڼ شمېر ولسی کسانو هم دغه معتدینو د راټولولو او تداوی کولو کار ته خوشبینه دي. نورحال په دې راپور کې
دا شور د هغه په نشو دروردو کسانو دی چې د درملنې په مخه مرکز ته وړل کیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي 13 ورځې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه 200 په نشو روږدي کسان د درملنې په مخه راټول کړي دي. په امونیا کومندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر د دغه کسانو دراټولولو پر وخت رسنیو ته وویل دغه کسان په شار کې پر خلکو بوج دي، نو ځکه یې د راټولولو او تداوی کولو ته مخه کړې ده. نو موړی وای پالی لالا سیمه کې په باغ زنانه کې په یو روغتون کې چې د شاوخوا 1500 کسانو د اوسېدو گنجایش لري، هلته یې ځای پر ځای او بیا یې درملنه کوي. نو موړی وای موږ غواړو چې دغه کسان له شاره راټول کړو او بیا یې درملنه وکړو. دی وای موږ یو ځل پخوا هم د دغه کسانو د راټولولو کار پیل کړی وو، خو د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله مو بیرته پرېښود. اوس بیا په افغانستان کې د الکوزي شرکت دغه روژدو کسانو ته د خوراکي توکو زمینه برابره کړې ده، نو ځکه مو بیا د دوی راټولول پیل کړی دی. نوموړی وایي د دغه کسانو د درملنې او ډاکټرانو په برخه کې به روغتیا وزارت ورسره مرسته کوي، خو دغه متعدین بیا شکایت کوي چې له دوی سره په روغتونونو کې چندان ښه سلوک نه کیږي. دوی وایي په نشو روژدي کسان په زور دې ته اړ کیږي چې نشه پرېږدي، خو دغه کار بیا متعدین نور تر فشار لاندې راولي. دی وایي په نشو روژدي کسان د نشو ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو سره هم مخ دي. حسن علي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ خو نورې ستونزې هم لرو، رواني ستونزې لرو، رنځوران یو. هر حکومت خپله سلامتي لري او له رنځورانو سره وضعیت کوي. موږ دا روغتون نه دی لیدلی چې څنګه روغتون دی. بیا هم وایم چې موږ نورې ستونزې هم لرو، رواني حالت مې خراب دی، پښې مې ټپي دي، لوېدلی یم،
تکلیفهای زخمي مې پایم، زخم افتاده یم، غریبي بیچاره.
بل لور ته بیا په غزنی کې ګڼ شمېر کسان د دغه متحدینو د راټولولو او تداوي کولو کار ته خوشبین دي. دوی وایي که دغه کار وسي، ټولنه به له یو لوی ناستور څخه خلاصه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی خوږیانو ولسوالۍ غازی محمد دی. نوموړی وایي، موږ په دې هیله یو چې دوی دغه متحدین راټول په دغه پروسه کې بریالي او دا ستونزه حل کړي. دی زیاتوي، نن موږ په ښار کې ولیدل چې د طالبانو ځواکونو په نشو رژدي کسان راټول او د درملنې لپاره یې وړل تر څو له دغه بیکاره رنځ څخه نجات پیدا کړي.
نو موږ یقینا ډیر خوشحاله یو دې کار ته، ځکه چې دا کار ډیر مؤثر ده. د موږ ټولنه، د موږ جامعه، له دې ناخوالو، له دې مشکلاتو به خلاص شو. دا تر ټولو غټه ستونزه ده. دلته متنوع او مختلفې ستونزې ایجاد کړي دي. د ښاریانو ژوندونه یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. ان تر دې پورې چې د غلا او موضوعات رامنځته کېږي، همداسې نور فسادونه، تخریبونه، مشکلات، ستونزې را پیدا کوي.
په غزنی امونیا قومندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې امریت په وینا چې په غزنی کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 1,15,000 کسان په نشو روږدي دي، چې 4,500 یوازې په غزنی مرکز او پاتې نور یې په ولسوالیو کې ژوند کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو ازادي رادیو ری
ستاسو لا پیغامونو
سلام لکونړه آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح د فساد به غټ چارواکو کړی د تېر جمهوریت په واړه چې کوم یو سرباز دی که ضابط دی د واړې جامین دې خو فساد یختنه وکړو. نو امارت اسلامي نه هیله کوم چې دې ته خپلې وظیفې ورکړي. د آزادۍ رادیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سپاری کې مګر آزادي رادیو کارکونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترم، زموږ تاریخ راباب کړل، نو خو ستاسو زموږ سره کومکونه وسې مستر سره وسې موږ ونه کړو چې پر شیلن دلی هغه مشران او دلګي مشران چې دی په دوه او درې او څلور ودونه په شلکه کې دې ستلیا شاکي موږ نه کړو چې پر دې دې شو او په مخ له دلی مستر کوم کنه وسه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. قاری محمد ایوب پښتون هم ساسو دایمي اوریدونکو. خبره داسې ده چې دا یو ابته مخ کې لسبې مخ کې د زموږ په کریا کې، زموږ په کورو کې، زموږ په کلی کې، زموږ سره خوشحالتي خانګي وسو. موږ یو ښځه ورود کړی و په پلزوی کم ته پلار یې وفاتې مورې ژوندې ده. دا ښځه موږ په بدل کې خیر ده، د بدل نکاوي دغه ش راځي په بدل کې مو ورکړی و. نو بیا هغه و چې دا ښځه موږ روغه نه دی ځای ورسل. دا د میړه په کور کې مړه سوه، هغه په مسلکي شکل مړه کړه، مړه داسې کړه چې د شپې تر وهلو لاندې مړه کړه. موږ یې بدن ولیدی، موږ ښځو بدن یې تک شین و، په سر کې ټپونه وه. د شپې وژلې تر وهلو لاندې په شپږو نفرو یا پنځو نفرو په ګرده پامیل. بیا سهار مسلکي نفر پیدا کړي، دغه مسلکي نفر و بیا د دې پر عمودي باندې بمې پښې د دې لاسونه یې پرې ایښی دي، ټوټې ټوټې غورځولې ده. د شبرغان د جوزجان د ولایت دا د قومانی زما سره ناشتي نو ستاسو دایمي همکار تاری محمد ایوب پښتون هم ستاسو دایمي اورېدونکی ستاسو نه هیله دا ده چې زما دغه پیام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونې دوی منی میتره ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې د یو ماین په چاودنې کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي ریډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې چاودنه د کابل ښار د پنځمې ناحیې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکونکو پر یو کاسټر ډوله موټر شوې ده. خالد زدران ویلي چې ټپیان ټول روغتون ته رسول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نماوی په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تشدید پر وړاندې د مافیت د ختمولو ورځ ده. یو نما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویل دي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یو نما د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره د بشري حقونو د سرغړاوو موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تلو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ په څلورم هیواد ځای کې ده. کیفای د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځ کې تو پیل شي او له اړوند موافقې د روسیې د وټلو لکبله لنن څخه بندګي کته هم ترکیه هڅه وکړه چې د وی حلاره په منډلو سره روسیا له دې اقدام سره وکړځوي. مسکو تیرونه اعلان وکړ چې له دې موافقې وزي او پر اوکراین تور لګو چې د بشری مرستو له دهلې څخه د نوړه استفادې په کول سره د کریمیا په ټاپو وسمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون لخپل ترکی سیال جبتی بردغان سره په ټلیفوني خبرو کې لکیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې لدی سره بشری دالې څخه د پوزي هدف لپاره کار نه خلی.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مهرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغه خېخي جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي پکې کارول کیږي.
د هر نوع مواد مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټول د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سر اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي.
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره چیندو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د شیشې ستونزې د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاد کړی ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د متادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی.
تقریبا 15 اصل نه 4 تر سره شوې دي. بودیجه د اسلامي امارات داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل پنوم یو معتاد وای د نشي پر محل به میوړو کې ماشوم په غیږ کې ناشته هغه هم را سره معتاد شو.
ما دیار لس کال نه شو کړه زما وجود په دغه حل کړه سپ و چې ډو کې راکې پاتې دي نور څه شنه دي پاتې وخه او بس.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
دلته خوشای نه کاری نه پویږم چې دا سپای ولې غاپی خامخات خبره شته.
وو خزه څه خبره ده چې په دانی ما شپه ده کروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور خی چې له افغانستان او ایران څخه د منځنی ختیځ په تیر بیا عراق ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په تازه راپور کې راغلی د ایران په لابراتوارونو کې د هغې خېخې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تریاک پکې کارول کیږي. د دې خېخې و برخه عراق او بل برخه د ترکیې لاري اروپایي هیوادونو ته کاچا کیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او خېخې په جوړولو کې د تورو تیزابو ترڅنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشئی موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټي دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشې مواد نیول سوي چې ډېرې د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشې موادو د قاچاقو د ډېرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشې موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2019 میلادي کال د نشې موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشې موادو تولیدونکو د عمان له واشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکې کارول کیږي. عمان یو واشي بوټي دی چې د فرا ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشن کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشې بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فیډرین په نوم سپین رنګ بادار ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشې موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې مین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نو مواد مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي، یا د شیشې یا د اف، د دې ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش ترم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسه شکال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فرا ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای لومان بټ څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو په هغه کې راغلي وه: هغه شیشه چې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د عمان بټ په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي، او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاقیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشې موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشې موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشې موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز لیو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مولد څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشې موادو د اغیز، اروپا ته د نشې موادو د کاچاکو د لارو او نشې موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکاري په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر پاپایل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویل چې په افغانستان کې د نشې موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine. And we can see this.
موږ په تیرو څو کلونو کې ولیدل چې افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشې موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته، او د دې وضعیت نخې نښانې په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشې موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز موږ لیدلې چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، اندونیزیا او استرالیا کې هم ډېره پیمانه داسې خنی ولسوی شي په افغانستان کې تولید شوی دی. هغه څه چې موږ په 2022 میلادي کال کې ډیر اندیښمن کړی یو، دا دي چې ترکیه هم په دې کال کې ډیره خنی ولی چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټن ته لوړه شوی. او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا خیخه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوی او په غالب ګمان سي دا خیخه په افغانستان کې تولید سوی خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کمه خیخه نیول سوی سي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوی، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشه یي موادو څخه ډیره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل شي ترڅو معلومه شي په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټي څخه په استفادې سره جوړیږي.
What's your assessment about poppy cultivation?
په افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق په باب ستاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشئی مواد په افغانستان کې ډیر تولیدیږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو در رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشئی موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشئی موادو نیول څارو او دا معلومات موږ ته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاق مخه ونیول شي. دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حده په جګړو، فقر او ناامنۍ پورې تړلی دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې دریو عواملو پورې تړلی دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشئی موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په تړاو اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drug
موږ دا وضعیت په دقت سره چیلو او له نشئی موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو دا چې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشئی موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشئی موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کمبالو پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
تل چې د کیمیاوي نشئی موادو بحث ترازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیشن سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهم مسله د نشئی موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشئی موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وسي.
The harms associated with drug use to go down.
دا زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز کار بشپړی دوه تنځ دې سوي دی. د امر روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتی او حمایوي پروګرامونو کې شامل وي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یو مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړولو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړولو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به د درملنې وروسته د 15-40 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته لورتک سره سم په کار بوخت شي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شامل دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه دا خپل خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مو دا دی چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې دربلنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کیږي دلته به 15 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کیږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده خو د نشئی موادو لخوا معتاد ته رسیدلی زیان ته په کتو سره باید تر یو کاله پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي دغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهني ظرفیتونه شدیداً محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کیږي دغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبان حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو مکمل په ټول سیمه کې یو بانو پوسه او غختلې ځوان وو. دی وایي چې تربرونو می د منفي سیالیو له عمله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له عمله مې هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د لخولې واورو.
یو دوه کاله ما د امازوی سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړو. راغلم دلته کابل ته. زه ډیر یو شقبه انسان وم. دشمنو دا کوشش کاوه چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې تویه نه سوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کا. دا په بل رقم موږ نه سو راټیټوی. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپل لمنې نه ما اور واخیستې. ما دیارلس کاله نشه وکړه. زما وجود په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي راکې پاتې دي. نور څه شی نه دي پاتې. وښه او بس زه پهلوان وم. وس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نه سم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په سل فیصدو کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به م زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به م زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه م لاړه، جایداد م لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټر سایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړل. ټول مې د دې وړکۍ نه چې نه وایستل. که ته په کور کې زر ولرې، که ته موټر ولرې، که ته ځمکه ولرې، که ته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅیې که په جیب کې پیسې ونه لرې، نو ته به په مواد مخدر ورکوې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړه، د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي م یم. کاسې مې د هغه نه راوړی وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسې هم غږوم. دیارلس نیم زره مې هغه کاسې وخرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته هیڅ شی پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم، ما 1.5 لک خالي د قرضې روپۍ راوړې. 2.5 لک مې اویلۍ خرڅه کړه. 4.5 لک مې دوه دانې ګاډۍ خرڅ کړه. جدي 5.5 لک مې ځمکه خرڅه کړه، 2 لک جریبه. ته اوس حساب وایه چې دا څومره روپۍ به ما سوځولي. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کولک، نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالق پروردګار به سونه مانه خپئ. صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه و، یو په غې کې و، یو داسې خپوړه کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مېمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 12 ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر زوی ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې زیړ ده؟ دا خو ډېر شقبه هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پک دی؟ وایې د کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایې ما له دا خو فساد په دې ځای کې دی. نو ما چې کله دا دود پوکوه، د خواشهداره نه درلودله، دلته به دا دود رایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس ده ته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته یې. هماغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض اضطراب ورو کوي، د مریض ورختایي ورو کوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل د یو شخص هغه تحمل وړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل لوړوالی، چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډېر کړي، چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی وو آرامه شوی وو هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډېر ونه کارول شي چې احتیاط لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوبه راویږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري، نو یو سیوری هم ویني. تر دې ورسته د فوزیا میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او شوری د څه شي وو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو کنه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لرې؟
ته خو تاریاک لرې کنه؟
هو یو 50 کیلو خلارم.
نه خرڅې؟
که په سمه به خرچې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 1000 افغانۍ.
په 1000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 1000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې به نه خرڅېږي زوره وره، په کلي کې نور خلک هم تاریاک لري. تا ته خو به در معلومه ده، په دې به خو ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې نه قزان مخه تا بازه.
خیر دی که اوس په دې به نه خرڅېږي و به ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووزه خو له نرخه یې مه ووزه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلې وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا ماخوستن خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماخوستن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاکې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا د تاریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تاریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تاریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تاریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلې تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي. تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تاریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.